د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبری خپرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په کابل کې یو شمېر ښځو د امریکا سفارت مخې ته په اعتراض یې لاریون کړی. افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتونکي شوې.
خواهان از یه سیم که پول آزاد شد، چون این پول حق ملت مظلوم افغانستان
است. آیا التیا و تا پاپام لارو افغانان سر دنری والوم رسته کافی دی؟
نه ده چیم رسته نده چی اول سوالی تا لفت زر سحما یا یو کلی تا پینده سوا سحما لارشی اول دا سوک شکایت مونه کی
پده ارمو ده مدنی ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې ده. طالبانو حکومت د ملي بس تصدۍ د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 132 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم له دغه اقدام څخه خوښ دي.
له دې سره به کرایې هم راټیټ شي او د خلکو ډېر مشکلات ورسره راکم شي.
او دا به هم واورئ چې د برونای د پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو عراقي کډوال سره واده وکړ. له دوی واده یې یوه اونۍ روانو. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو کو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا او قطر مشران نن په خپلو منځو کې د افغانستان په اړه هم خبرې کوي. په امریکا کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینو ډیپلوماټانو ویلي چې رسمي بانکي حسابونه یې تړل شوي او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکي ارزونه پیل کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت خبری کوي. ټاکل شوی ده چې دا دواړه مشران نن سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د سپینه ماڼۍ ویاند جن ساکي ویلي چې د دوی خبرې به د منځني ختیځ پر امنیت، د نړۍ د انرژۍ د تدارکاتو د ثبات پر ساتنه او د افغانستان پر وضعیت ورټولې وي. په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته تر هغه ډیر کړکېچن شوی چې د تیر کال د اګست په 15مه پخوانی حکومت رنګ او طالبان واک ته ورسېدل. بلورته په امریکا کې د افغانستان د پخوانی حکومت ځینو ډیپلوماټانو ویلي چې رسمي بانکي حسابونه یې تړل شوي دي. د امریکا غږ انګلیسي څانګې پر خپله ویبپاڼه د دوو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت او امریکا کې د افغانستان د دوو قنسلګریو حسابونه بند دي. امریکا غږ سره دغو ډیپلوماټانو د نوم نه ښودو په شرط خبرې کړې دي. یو ډیپلوماټ ویلي دوی د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته مراجعه کړې خو تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. د ډیپلوماټانو دا هم ویلي چې امریکا ورڅخه د چوپتیا غوښتنه کړې. د سیټي بانک مسؤولانو هم چې د افغانستان د سفارت او د قنسلګریو حسابونه پکې دي له تبصرې کولو ډډه کړې ده. یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان وایي دوی د ناروې په کانفرانس کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په ښهوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماټانو په پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. په بهرنیو چارو کې د ناروې د دولت وزیر هنریک تونی تر دې غونډې مخکې وویل لویدیځ ډیپلوماټان به له طالبانو د پام وړ غوښتنې وکړي او وروسته به یې تعقیب هم کړي چې طالبان عملي کوي او کنه. یو شمېر افغان میرمنو نن په کابل کې د طالبانو په پلوي لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
خواهان از یه سیم که پول آزاد شد، چون این پول حق ملت مظلوم افغانستان است.
د امریکا په متحده ایالاتونو او نور لویدیز هیوادونو کې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر وروسته تر دې کنګل شول چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو. دغه معترضو میرمنو حجابونه اغوستي وو او د طالبانو په پلوي سړکونو ته راوتلي وو. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له 30 میلیونه افغانانو سره مرسته کوي. د دبليو اف پی د افغانستان څانګې نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونه په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري او مستحق کسان د ټولنې د ارزونې له لارې په ګوته کوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید کلیوالي یا قومي مشرانو ته مراجعه وکړي چې نوملیکنه یې وشي. امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي چې د کورونا د نوي بڼې او میکرون پر ضد جوړ شوی دی. دوی ویلي چې په امریکا کې څه باندې 1400 کسانو ته دا واکسین ورکړي چې اوس یې دوی د بدن د خوندیتوب کچه او نور اغیز ارزوي. دغو شرکتونو د روان میلادي میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې د اومیکرون ضد واکسین تولید پیل کړي. دغو شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا لپاره اصلي جوړ شوی واکسین د اومیکرون په وړاندې په بشپړ ډول د خلکو ساتنه نشي کوي. او د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله له سریلانکا سره سبانۍ لوبې ته په تیارۍ بوخته ده. د نړیوال جام د کوارټر فاینل دا لوبه سبا د کابل په وخت 9:30 بجې پیلېږي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویسټ انډیز کې د جنوري په 14 پیل شوی چې د فبروري تر 15 نیټې به دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 8، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په کابل کې یو شمېر خزو د امریکا د سفارت مخې ته په اعتراض یې لارون کړی. افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتونکي شوې. دغو ښځو چې شمېر شاوخوا سلو تنو ته رسېدې له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوي د میلیاردونو ډالرو شتمني دې سمدستي ازاده کړي، ځکه چې په دې هېواد کې ډېر کړېدلي خلک دغو مرستو ته یا دغه پانګې ته اړ دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغو ښځو ته د دغه اعتراضیه لاریون اجازه د طالبانو حکومت ورکړې وه چې ویل کېږي ګډونوالو یې په ملاتړ شعارونه هم له ځان سره لېږدول. له دې مخکې په کابل کې ډېر ځلې د ښځینه فعالانو د اعتراضیه لاریون نو مخنیول شوې ده. نور بل خپل همکار احمد شبر واورو چې په استډیو کې را سره دی. مهرباني شبر صاحب.
مننه نوري صاحب. یو شمېر افغان میرمنو نن په کابل کې د طالبانو په پلوي لاریون وکړ. د فرانس پرس اژانس په وینا د دې میرمنو شمېر شاوخوا سل تنو ته رسېده. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو کنګل شوي پیسې ورکړي شي. د امریکا په متحد ایالاتونو او نور لویدیځ کې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر روسه تر دې کنګل شوي دي چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو. لویدیځ له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي چې دا پیسې ورکړي شي. په کابل کې لاریون کوونکو میرمنو نن حجاب اغوستی وو او د امریکا د متحده ایالاتونو د تړلې سفارت مخې ته راغونډې شوې وې. یوې اعتراض کوونکې صفی امیری فرانس پرس اژانس ته وویل چې دوی د طالبانو په ملاتړ راوتلې دي.
مزارع امروز ما به خاطر حمایت از امارت اسلامی هست که ما حمایت خود ایران کردیم زنهای افغان و در بحره ازی، اما پول منجمد شده ای که در از طرف امریکا بند شده خواهان ازی هستیم که پول آزاد شد، چون این پول حق ملت مظلوم افغانستان است.
دا لاریون یو ورځ وروسته تر دې وشو چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي په ناروې کې د یو شمېر لویدیځو هیوادو له ډیپلوماتانو سره غونډې پای ته ورسولې. طالبانو هیله لرله چې د ناروې د غونډو پر مهال به دوی لویدیځوال قانع کړي چې د افغانستان پیسې ور وسپاري، خو دې هڅو نتیجه ورنه کړه. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې لویدیځوالو له طالبانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو غوښتنه وکړه. طالبانو د ناروې د غونډو پر مهال ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي. لویدیځوال تر ډېره دې ته اندېښنه لري چې طالبانو په خپلې تېرې واکمنۍ کې له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د ښځو حقونه یو مخ تر پښو لاندې کړي وو. په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په مختلفو وختونو کې میرمنو د طالبانو پر ضد هم مظاهرې کړې دي چې ډېر کله طالبانو د هغوی مخه نیولې ده.
بل شي بر سبب له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وامه ورځ چې نن په کابل کې یو شمېر ښځو د امریکا د سفارت مخې ته په اعتراض یې لاریون کړی. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادۍ دو غوښتونکي شوې. دغه ښځې په کابل کې دغه مظاهرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. په دې غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو موضوع بیا هم د اجندا په سر کې ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د امریکا په ګډون نړیوالو پر دې هیواد د مالی بندیزونو تر څنګ دغه راز خپلې نقدي مرستې هم بندې کړې دي. د ناروې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت تللي پلاوي یوه عمده غوښتنه هم همدا وه چې امریکا دې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني آزاده کړي، خو له هغه ځایه چې راپورونه ورکړل شوي دي لویدیځو ډیپلوماتانو د طالبانو دغه پلاوي ته ځینې غوښتنې وړاندې کړي دي او له هغوی غوښتي دي چې باید د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونه درناوی وکړي او دغه راز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام دغه راز تېره ورځ د آسیا پراختیایي بانک هم له دې هیواد سره، البته له اړو کسانو سره، د 415 میلیون ډالرو د مرستې نوې ژمنه وکړه. خو د نړیوالو له مرستو سره سره د یو شمیر د ازادي راډیو اورېدونکي ګیلمن دي چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. نن د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو همدا موضوع وڅېړله. یو شمیر اوریدونکو غږونه به واورو.
هلو، سلام علیکم. زه ګلهان خبرې کوم، ننګرهار ولایت نه سرخود ولسوالیونه. یا به دغه طبقې کې موږ ډېر زیات بیچاره او غریب پراته ورو غزدار او پوردار دي. دغه تمرسې راځي موږ روره ګورو راګورو روره لامی امارت رو هیڅ تاسو دا نه ورکې شروع چې موږ کمی کاله تمرسې راځي روره ولسوال ته زوره یم څوک دې صاحب دې نوم روره څوک تاسو سي موږ آزادې راډو نه دا هیله درو چې موږ دا پیغام نشر کې روره زموږ ډېر ورو دغه سره پر سرخود بټیو کې روره نوی اتیا بټی دي سل بټی دي ډېر زیات قرضدار پوردار دي خلک روره هیڅ تاسو ته څوک نه کوي روره دغه اسلامي امارت نن دغه پیغام دی خوایې سم دی روره موږ ته هم لارو کولا و چې پاکستان ته وورو موږ خپل مزدوران یو کېدل ځینې مخکې راغلي ورځ موږ هیڅ مزدوران او کارونه نشته هیڅ مرستې څه به موږ ترسره نه کړي.
السلام علیکم، زه عبدالله د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ د چرګوټي اوسیدونکی یم. وروره دغه د خوست والی چې په کوم خوست والی ناست نو دغه چې ارڅو په جیبو باندې ګمارلي دي د کوچیانو رئیس دا او دغه چې نور دغه نور لانجو باندې سره اړولي دي او مرستې د ببرستانې او چرګوټي دغه حکومت ته هیڅکله ورکېږي.
سلامونه او نیکی هیلی و ازادی راژیو تا کارکون کتا و زن کتا طول و سوای ما سادی چی در نروی چی کم غن لوز پلا پاقه کی دیو مرداهی لکو چی در دغا عوام سا دی مرسته وستی او در بنجزون دی عوام سا پورت سی او دی دی عوام تا و گولی دی عوام و حقا خوزیت دی و گولی چی عوام لکم تکلیف سر مخامخ دی نو د ازادي کول د خزدا خوایش لرم چې دا خبر نشر کی او ټول نړیوالو ته
له اسلامي امارات او له نړیوالو مرستو کوونکو څخه مداهله ده چې زموږ د شمولیو د ولسوالۍ په خاص ډول د کښود علاقه خلک ډیر مسکنان دي. د اورو وخت نه لري، اکثره کورونه په شوله ورځو گزاره کوي، واره ډیر سیو ده، لارې بندې دي، وقت کلا ته لارې د ټرافیکو پر مخ د واره له امله بند سوی ده. یوې خوا ته هم تګ نه کیږي، باید له خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي. دا ازادي راډیو څخه مهمه کړه ده چې زموږ سره پیغام تر لوړ مقاماتو د امارات ورسوي. په ډېر درنښت محبوب شاه وطن مرد زابل ولایت د مقاخیل لکې
له دې ځوان له خپل ولایت له ویل سره چې په تاسو په تما کېم ورور را کړل نړیوال مرستې چرابي دغه طالبان لا توهانه پکې کوي. خوار او غریب خپل شی پر نه رسیدي. دوی چې خوار او غریب ورته په یو کوټ او په دوه شړی خطابات یې په یو بوجي وړو خطابات یې نو موږ غواړو د لوړ مقامات څخه موږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دي لیدلي خلک دي چې دي د افغانستان هغو ته هر یو ته خپل حق پوره ورسېږي او کم دفترو والا چې دي یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي په دغه مرستو کې ډېره لاسوهنه کوي. ولس ته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد دوی خپل په کار کوي، کنجانو ته کوي او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادي راځي ته خو جهان مننه سمون مقامات پورې موږ आवाज ورسېږي. سلام علیکم.
د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندو ټولونو د مرستو په باب خپل نظرونه څرګندول چې تر ډیره هم شکایتي بڼه درلودله. په افغانستان کې له اړو میلیونونو کسانو سره د نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستې روانې دي، خو ډېر ځلې دغه مرستو د شفافیت په اړه چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي که نه انتقادونه هم ډېر دي. د هغه موضوع و چې نن مې مخکې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې وڅېړله. دې خپرونې ته مې یو ځوان فعال میرویس خوګڼی هم رابللی و چې له اړو کسانو سره د مرستو په ویش کې هم فعال دی. د ښاغلي خوګڼي څخه مې لومړۍ پوښتنه وکړه چې آیا د نړیوالو مرستې مستحقو کسانو ته رسیږي که نه؟
په مجموع کې دغه د عرضه او د تقاضا یوه موضوع ده. کله چې تقاضا زیاته شي عرضه کمه وي، نو طبعا دلته سیمو کې خلک د دې نه شکایت کوي چې مونږ ته مرستې په ښه شکل نه دي رارسېدلي. اوس که چېرته مونږ او تاسو فکر وکړو د افغانستان په ټولو لرو پرتو سیمو کې یا په هغه منطقو کې چې هلته د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې رسیږي، دا ډېرې ناچیزې مرستې دي. یعنې دا چې مرستې نه دي چې ولسوالۍ ته 10,000 سهمه یا یو کلي ته 1500 سهمه لاړ شي اول د څوک شکایت ونه کړي. نو تاسو فکر وکړئ چې دغه 1500 مرستې هماغه کس چې دغه مرسته اخلي دی ورباندې خوشحاله دی، او هغه کسان چې مثلا بې مرستو پاتې کېږي هغه ټول شکایت کوي او وایي چې مونږ ته مرستې نه دي رارسېدلي. یعنې تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې نه دي شوي چې هغه حقیقي مرستې د یو سروې یا یو د نظر سنجۍ په اساس هغه سیمې ته لاړې شي. نو که چېرته د مرستو لړۍ زیاته شي، که چېرته دغه پکیجونه یا دغه بستې هرې ولسوالۍ ته مقدار او تعداد دې زیات شي، نو زه مطمئن یم چې په دې کې به څوک شکایت نه کوي. ځکه اوس تاسو ګورئ چې په ټول افغانستان کې دغه ناورین راغلی، خلک د ولږې سره مخامخ دي، خلک د بېکارۍ او د فقر سره مخامخ دي. نو طبعا هماغه کسان ته چې مرسته رسېږي هغوی خوشحاله دي، او هغه کسان چې هغو ته مرسته نه رسېږي هغوی خوشحاله نه دي. دا یوه موضوع ده چې په دې مرستو کې مونږ عملا په دې جریان کې یو عملاً کله چې دفتر د خوانه مونږ دغه پکیجونه یا بستې مونږ ویشو چې دې سره مونږ مواجه کېږو. یعنې ډېر مستحق کس به انتخاب شوی وي چې هغې ته مرسته ورکړو، ولې چا ده چې نه رسېږي هغه سبا راځي چې هغه زما نروز لږ زندګي ښه ده تاسې هغه ته ورکړو ما ته رامې خورئ. دا فقط دغه رقابتونه شته دی چې چا ته رسېږي او چا ته نه رسېږي. او دا په تېر نظام کې په تېر دغې کې هم دا ډېر زیات پېښېدل چې مالکان وو په سیمو کې دغه شوراګانې وي، دوی به زیاتره دغه کار کولو، زیاتره به یې خپلو خپلوانو ته یا خپلو حجرو کې به بوجۍ بوجۍ پراته وو خلکو ته به نه ورکول. اوس فکر کوم د دې مخنیوی شوی دی، په ډېره حده پورې اوس د دې مخنیوی شوی دی. اوس که خلک راړي چې مثلا امارات خپلو کسانو ته ورکوي، هغه هم شاید مستحق وي. یعنی دا هم فقط دغه رقابتونه دي چې چا ته ورسېږي هغه پرې خوشحاله دی او چې چا ته ونه رسېږي هغه ورباندې خفه دی.
لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ځینې کسان، هغه کسان چې مرستې نه دي ترلاسه کړي دي خفه دي، او هغوی چې مرستې ترلاسه کړي دي خوشحاله دي. د شفافیت موضوع ډېره مهمه موضوع ده. یعنی د دغو ډېرو مرستو همغږي کول چې څوک مستحق دي څوک نه دي، دا د یوې ادارې کار نه دی. نړیوالو په دې تېرو شلو کلونو کې هم دغه د مرستو د بیا رغونې د چارو په همغږي کولو کې ډېرې ستونزې درلودې. او اوس چې کله طالبان هم واک ته ورسېدل ادارې تقریبا فلج شوي دي. د تاسو په نظر باندې دا ډېرې یو ستونزمن بهیر نه دی؟
دا د بشري مرستو لړۍ یا د بشري مرستو رسول دا ځانته یو ټاپک یا ځانته یو مضمون دی چاته په دې کې خلک زده کړې کوي، په دې کې خلک ماستري کوي. نو دا ډېر داسې یو ساده خبر نه ده چې د یو سازمان د خوانه دا په خاص توګه باندې تنظیم شي. لکه مخکې تاسو ویل، دا ډېرې قوي همغږۍ او سیستم ته ډېر ضرورت لري چې څنګه مونږ کولای شو بشري مرستې په ښه شکل سره او په شفافه توګه چا ته ورسوو. تاسو یقین وکړئ که یو کلي ته ولسوالۍ ته مرسته لاړ شي او دا د جمعیت نه اعلان وشي چې راشي مرسته راغلي، یو دانه لوبیا هم ولکه چا ته ورسېږي، ځکه مرسته به راغلي د سلو کسانو دپاره او را به شي 2,500 کسان. مخکې مو هم تاسو ووي، نو د دې شفافیت د پاره او د دغه موضوع د ښه پر مخ بیول د پاره بهترین لاره او بهترین میکانیزم د هغې د پاره د یو سیستم درلودل دي چې څنګه مونږ کولای شو دا په ښه توګه باندې مونږ تنظیم کړو.
ځوان فعال میرویس خوګڼی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خپرونه کې زموږ میلمه و، او په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو د مرستو د بهیر د څرنګوالي په اړه خپل نظر راسره شریکاوه.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي،
تکار وسلیستان هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اورین مخکې مو واوریدل چې نن په کابل کې یو شمېر ښځو د امریکا د سفارت مخې ته په اعتراضیه لارون کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتونکې شوې. ویل کېږي دغو معترضو ښځو ته د طالبانو حکومت د لاریون اجازه ورکړې وه. له دې مخکې په کابل کې ډېر ځلې د ښځینه فعالانو د اعتراضیه لاریونونو مخه نیول شوې ده. دغه راز د افغانستان د ژورنالستانو او رسنیو د فدراسیون یو غړي میرعلي اصغر اکبرزاده هم ویلي چې دوی ته طالبانو ویلي چې د دوی له اجازو پرته د خبري غونډو د جوړولو حق نه لري. ښاغلي اکبرزاده په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولی ویلي دي چې ټاکل شوي و نن په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یوه غونډه جوړه شي خو طالبانو یې مخه نیولې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو فدراسیون وایي طالب چارواکو ورته ویلي چې د دوی له هدایت پرته د خبري ناستو د جوړولو اجازه نه لري. د دغه فدراسیون غړي میرعلي اصغر اکبرزاده په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولای ویلي ټاکل شوی و چې نن په کابل کې د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یوه خبري ناسته جوړه شي خو طالبانو د دغې ناستې د جوړېدو مخه نیولې ده. ښاغلی اکبرزاده د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د داشان ستونزو د حل لپاره د زر تر زره خپل طرزالعمل له رسنیو او خبریالانو سره شریک کړي.
ټاکل شوی وه چې د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون کانفرانس نن د 1400 کال د چنګاښ په 26 نیټه جوړ شوی وی چې ټولو کورنیو او بهرنیو رسنیو به پکې حضور درلودلی. له بده مرغه دا کانفرانس د اسلامي امارت د مسؤلینو د شفاهي هدایت له امله لغوه شو او موږ ته د کانفرانس جوړولو اجازه رانکړل شوه او د هغوی لارښوونه دا وه چې تر هغه وخته چې د اسلامي امارت هدایت نه وي تاسو حق نه لرئ چې دا ډول کانفرانسونه جوړ کړئ.
د افغانستان د خبریالانو رسنیو د فدراسیون د درنشا لخوا خبر پاڼه کې چې د طالبانو لخوا د غونډې د ځنډولو په خبرګون کې خبره شوی ویل شوی د افغانستان د ژورنالیستانو او خبریالانو فدراسیون له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوي چې د ستاسو ستونزو د څیړلو او خبري ناستو په دایرولو کې د فدراسیون له غړو سره د همغږي پر رامنځته کولو کې قانوني همکاري وکړي. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم ولرو خو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویل څه. له دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو ته ویلي و چې د رسنیو د قانون د ځینو برخو لبیا کتنې او تعدیل وروسته به دا طرزالعمل عملي سي. د خبري ناستو او راپورونو د سانسور لپاره هڅې د طالبانو له لوري د خبریالانو وهل ډبول او ګواښونه هغه اداوي دي چې په دې وروستیو کې خبریالان او رسنۍ ډېرې ترې شکایت کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په نړۍ کې له افغانستان نیولې تر لیبیا، سوریه، یمن او نورو ځایونو کې 50 میلیون زیات وګړي په خارجي سیمو کې د شخړو له امله زیانمن شوي دي. د ګوتیرش په خبره په خارجي سیمو کې د جګړو په ترڅ کې ملکي وګړي تر ډیره د حملو له خطر سره مخامخ شوي، وژل شوي او ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ملکیان په ځینو مواردو کې ښایي سهوان په نښه شوي خو ډیر ځلې وسلوالو ډلو د ملکي وګړو د خوندیتوب موضوع ته پام نه دی کړی. خغلی ګوتیرش د غلس په افغانستان کې د تیر کال د مئی د میاشتې حملې ته چې په کابل کې په یو خونځي مخې ته وشوه او نږدې 90 تنه پکې ووژل شول او 240 نور ټپیان شول هم اشاره کړې ده. ګوتیرش وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې اداوې تر وروستي حده وڅېړل شي. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې هم چې جګړې او ناامنۍ تر ډیره خارجي سیمو ته غځېدلې وې ملکي وګړو ته ډیر تلفات اوښتي. تر اوسه په دې هیواد کې د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په تور رسمن څوک یا کومه ډله نه ده تورنه شوې او عدالت ته نه دي راکاږل شوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
قادر دانش نومیږي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خوانزي په شوی بریټ کې د وژل شوی 13 کلن زرغونی تر دی. وای پر خوانزي بریټ جنگي جنایت دی او مجرمانه باید ونیول شي او عدالت پلی شي.
مخ خپل یوازنی عزیز الله سوار کړه له دولت مغختنه دا چې باید د پیښو چړل شي، عامل یې پیدا شي او د کورنۍ لاسنیوي وشي. دا د ټولو قربانیانو د کورنۍ غختنه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانیستې بحث کې پر دې خونځي برید ته په اشاره په جګړو کې د جنگي جرمونو څېړل یو اړین عمل بولی. انتونیو ګوتریش وایي هر هیواد باید د جنگي جرمونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. پر سید شهدا خونځي برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه د زده کوونکو، ښوونکو او یو شمېر نورو په ګډون نږدې نوي تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. خغلی ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي.
لومړی باید ټول ښکېل لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېرې اندېښنې لیدل شوي دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منع دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بې توپیره جګړې ګواښ لا زیاتوي او تر خواهي ملکي وګړي په سمدستي او یا هم په اوږد مهال کې ویجاړونکي زیانونه لیدلی شي.
د طالبان حکومت ملي بس ته صدې د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم خوښ دي چې ملي بسونه بیرته فعالېږي. نور په دې رپورټ کې
په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ملي بسونو د بیا فعالیت پیل. د ملي بس تصدی وایي په پلازمېنه کابل کې سل او په هرات، بلخ، ننګرهار، لغمان، پروان او پکتیا کې 22 ملي بسونه فعال کړي چې له نن نه کار پیل کړی دی. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرغبل شوو بسونو زیاتې پیسې نه دي لګول شوي. که لګول شوي هم وي ټایر بیټرۍ دروغنیتو برخه ځینې پرزې چې ورته اړتیاوي هغه ورته اخیستل شوي چې دومره پیسې نه کېږي. خو هغه 621 بسونه چې خراب دي هغه اساسي جوړولو ته اړتیا لري او زیاتې پیسې ورته پکارېږي چې تر اوسه موږ په دې برخه کې کوم ډونر نه دی پیدا کړی.
ښاغلی امان په خبره د پاتې ملي بسونو د بیا رغونې لپاره هم هڅې روانې دي تر څو ژر ورغول شي. که څه هم ښاغلی امان نه وایي چې په بیا رغول شوي خاري ملي بسونه څومره لګښت راغلی، خو په وینا 122 جوړ شوي دغه ملي بسونه د تصدۍ په شخصي لګښت جوړ شوي دي. مخکنی حکومت هم په وار وار د خراب شویو ملي بسونو د جوړولو خبره کړې وه چې یو شمېر جوړ او بیا فعال هم شول، خو بیرته له فعالیته وغورځېدل. د نویو ملي بسونو لپاره تمځایونه هم جوړ شول، خو د حکومت تر نسکورېدو پورې چا بسونه ونه لیدل. دغه شان د میټرو بس د جوړېدو خبره هم په وار وار وشوه، خو عملي بڼه یې خپلا نه کړه. خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د خراب شویو ملي بسونو د بیا ترمیم اقدام شوی، خلک ترې هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې د دوی ترانسپورټي ستونزې تر ډېره هوارې شي.
د یادونه وړ ده چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان ملي بس تصدۍ ته ډېر بسونه هم هند ورکړي دي او دا هم یوه نړیواله موضوع. د برونای د پاچا چې یو میلیارډر دی لور له یوه کډوالې راقي سره واده وکړ. د دوی واده څو ورځې دوام وکړ. ناوې پکې داسې جامې اغوستې وې چې د الماسو له غمیو ډکې وې. نور به له احمد شیبره واورو.
د شاهزادګۍ فضیله او عبدالله نبیل هاشمی واده یوه اونۍ دوام وکړ. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا واده د جنوري په 16 له دې سره پیل شو چې پاچا حسن البلقیه دوی ته رسمي مبارکي ورکړه او ناوې او زوم داسې جامې په تن کړې چې د الماسو دانې پرې ګنډل شوې وې. د دې واده ځینې مراسم د برونای له تلویزیونونو په مستقیم ډول خپاره شوه. په برونای کې بي سیمه ییزې ورځپاڼې د دې عراقي زوم عبدالله هاشمي په اړه لیکلي دي چې یو ډول له اسرارو ډک شایسته بهرنی. دا عراقی د عراق په شمال کې د نینوا ولایت دی. په 90 میلادي لسیزه کې کورنۍ کاناډا ته مهاجره شوې. کاناډایي تابعیت لري. بیا برونای ته تللی. هلته یې انجینیری لوستې ده. د شاهزادګۍ فضیله او هاشمي د کوژدنې اعلان د دسمبر په 1 د برونای د پاچا په ماڼۍ کې شوی و. شاهزادګۍ فضیله 16 کلنه ده. پاچا 12 اولادونه لري چې دا یې 9 ده. دا شاهزادګۍ د برونای د باسکټبال د ملي لوبډلې کپتانه ده. په سوداګرۍ کې ماسټري کړې. د برونای پاچا حسن البلقیه 15 کلن دی. دی له 1968 کال راهیسې د برونای پاچا دی او په نړۍ کې یو له شتمنو کسانو څخه دی. د ده شتمني شاوخوا 40 ډالر اټکل شوې ده. د برونای د شاهزادګانو نور ودونه هم ډېر په شان او شوکت ترسره شوي دي. د شاهزاده عبدالمالک، شاهزادګۍ حفیظه او شاهزادګۍ مجیدی ودونه هم ډېر مجلل وو. د امیر مالک د واده په برخه کې ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د لګښت له پلوه بې ساری واده.
په همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو. د ازادي راډیو خبرونې بیا هم دوام لري. زموږ د نن ورځې وروستۍ خبري مجله پاتې ده. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.